ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کرونا وایرس له محدودیتونو وروسته په لومړي ځل اروپایي هیوادونو خپلې پولې پرانیستې دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د ټولو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا وژل شوی و، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځله په مرمۍ لګېدلی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې راغلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي چې دوی به په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشې کېدو، د بین الافغاني مذاکراتو دایمي اوربند او د افغانستان د سولې په اړه د ملي، بین المللي او سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په اړه بحث کوي. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خېلو او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خېلو مندوزۍ ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې ماسپوتن مهال په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله یې وطنه وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
د سیمې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې شایي پېښه د کورنیو ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په لندن کې پرون سلګونه افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مارګ پر ایران، د افغانانو وژنه بس کړئ او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونی مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړی دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولی دی، د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی. او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د برېټانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهرې وکړې او هلته د افغان کډوالو د موټر د سوځولو او سین ته د هغوی د اچولو پېښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. زموږ خلاصه د ایران ټیوري. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمۍ ولګېدلی دی. د پېښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. د عدلي طب ادارې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه، مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا ویلی چې د میناپولیس ښار د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تور پوسې د وژل کېدو د پیښې په خبرګون کې د پولیسو د بیرحمۍ او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل شوې او څو اونۍ دوام وکړ. د بروکس د وژل کېدو د پیښې په تړاو د اتلانتا د پولیسو مشر هم له کاره لرې شوی او سیمه ییز څارنوالی ویلي چې روانه اونۍ به د پولیسو هغه افسران رسمن تورن کړي چې په دې پیښه کې لاس لري. ډیری اروپایي هیوادونه په یو بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وو بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا دا کار کوي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمی شوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و، د ځمکو د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په نږدې راتلونکو کې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې پیلېږي، ځکه محصلین په قرنطین کې په زده کړو کې ستونزې لري.
په قرنطین کې په آنلاین ډول درسونه تعقیبوو، خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخیستلی، ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. په یو بل بګنون کې راپور کې به واوري چې په خوست ولایت کې د یوې کورنۍ څو غړي د هغوی پر کور د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوي دي.
په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو وکلان، یو لس کلان او یو شپاړس کلان دی. وای لور وا پنځه کلنه.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان ولایت د ښاري ماستر پلان څخه په غلطي ګټې اخیستنې، په غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته لیږل شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې دمه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی ته نه دی راځي، خو له هم د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ نومان وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیانو والی وو، له دندې پناوړه غټنې، د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایتو څخه په سرغړونې تورن کړي او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. دولت څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضیه اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجې نه ده.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته تا کنون
په دې برخه کې څېړنې شوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه دی راجې، ولی بیا هم د څارنوالۍ څېړنې روانې دي. هر کله چې څېړنې بشپړ شي، لوی خوا به څارنوالۍ د قانون، اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د څېړنې ټولې پایلې خلکو سره رسوي.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لویې څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لویې څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لویه څارنوالي دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والي طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا تورونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومینې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نوماند رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې پناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نوماند وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برای ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو پناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې به د کابینې له تایید وروسته پیل شي. د لوړو زده کړو مرستیال وزیر حنیف فرزان ازادۍ راډیو ته ویل د حضوري زده کړو طرحې کابینې ته وړاندې کړي چې تر منلو وروسته د سرطان په 21مه د روان سمستر په دوام په پوهنتونونو کې به حضوري زده کړې پیل شي، خو په عین حال کې یو شمیر محصلین او استادان د لوړو زده کړو له روان بهیر څخه خوښ نه دي. دیوی نادر دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د سرطان په 21مه د پوهنتونونو حضوري زده کړو د پیل خبر ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د پیل طرحه کابینې ته وړاندې شوې چې د منل کېدو صورت کې به راتلونکي میاشت پوهنتونونه د ځانګړي مهالویش پر بنسټ خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د طرحې په اساس به د روان سیمسټر زده کړې په یخو سیمو کې اته او ګرمو سیمو کې څلور اونۍ دوام وکړي. خغلی فرزان وویل
چگونگی ارتقای سمستر مورد بحث
د سمستر ارتقا د بحث موضوع نه ده. د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د غیر حضوري زده کړو ستونزو ته په کتو کابینې ته د حضوري زده کړو د پیل طرحه وړاندې کړې چې د کابینې لخوا تر منظوریدو وروسته به د سرطان په 21مه په حضوري ډول د زده کړو لړۍ پیل شي. په ګرمسیر ولایتونو کې به څلور اونۍ او یخو سیمو کې به له اته څخه تر لسو اونیو د سمستر زده کړې په حضوري ډول پیل شي.
افغانستان کې د کرونا او با تر خپرېدو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د لوړو زده کړو بهیر هم له خنډ سره مخ شو. د ګرځبندیز او د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په خاطر د لوړو زده کړو وزارت په آنلاین بڼه هیلمس غیر حضوري ښوونی سیستم له لارې د زده کړو چارې پیل کړې، خو د دې سیستم پر کیفیت محصلین او استادان دواړه نیوکې لري. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو محصله سونیا او د کابل ښار خصوصي پوهنتون یوه بله محصله هیلۍ دوی دواړه د لوړو زده کړو وزارت لخوا آنلاین سیستم ناکامیادوي او وایي چې تر دې هیڅ کومه ګټه ترې نه ده اخیستې. سونیا او هیلی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
وزارت خوانه چې کوم ویب سایټ زمونږ د آنلاین درسونو د خاطر جوړ شوی و هغه ویب سایټ یو څه ستونزه لري او تر اوسه پکې درسونه نه دي شیر شوي او یوازې یوزرونه جوړ شوي دي. وروسته له اختر نه درسونه بیخي په ټپه درېدلي، درسونه نشته، یوازې استادان خپل درسي مواد اپلوډ کوي او نور یوازې که کله د کومو ستونزو د حل دپاره په ګروپونو کې راښکاره شي درسونه یعنې په ټپه بیخي درېدي.
په کارانتین کې په آنلاین ډول درسونه تعقیبوو خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخیستلی ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی. په هغه ویب سایټ کې چې زموږ درسونه دي او باید ترې ډاونلوډ سي انټرنیټ ډېر ضعیف دی او د دغه دپاره درسونه نه ډاونلوډېږي. کتابتون ته تاګ نسته، د استادانو همکاري موږ سره نسته، د درسي مواد نه لرو، او پانتون هم پر خپل وخت خپل فیس غواړي.
په ورته وخت کې یو شمېر استادان هم د لوړو زده کړو په آنلاین سیستم نیوکې لري. دوی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید د هیواد شرایطو ته په کتو ګرځبندیز ورځو کې د زده کړو پر مخ بیولو سیستم جوړ کړی وای. د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې تر دې دمه د روان کال د پوهنتونونو زده کړې په نشت حسابې باید د لوړو زده کړو وزارت راتلونکي کې درسي ساعتونه ډېر او یا هم د ګرمسیرو او یخو سیمو رخصتي لغوه کړي. هدایت الله پکتین وویل
په هیواد کې کله چې د زده کړو بهیر ودرېدو تعطیل شو نو باید وزارت تحصیلات یې داسې طرحه جوړه کړې وای چې هغه سره زموږ د هیواد احوال او شرایطو سره برابر وي. خو دغلته بیا هم ټینګار هماغسې د نورې نړۍ په شان وشو چې دغلته باید آنلاین زده کړې پیل شي چې موږ له نورې نړۍ سره نشو پرتله کېدی. نو باید د محصلینو د زده کړو د وروسته پاتې کېدو په تړاو باید وزارت تحصیلات عالی په راتلونکي کې یا دغه درسي ساعتونه ورته لوړ کړي. هغه د سرسیرو او ګرمسیرو سیمو چې کومې رخصتۍ یا تعطیلې دي باید هغې په جریان کې د محصلینو درس دوام پیدا کړي.
د لوړو زده کړو وزارت آنلاین سیستم پیل په وړاندې د نیټ کمزورتیا لوړې بیې ځینو سیمو کې نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې یاد سیستم یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی. خو د لوړو زده کړو وزارت د ویان په وینا هغه سیمو کې چې یاد ستونزې شته محصلین باید له درسي کتبي موادو کار واخلي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې اکرام الله اکرام چمتو کړی دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د یوې تخنیکي ستونزې له وجې موږ ونه شو کړای چې اقتصادي خبرونه د شیبه تاسو ته خپره کړو. له دې کبله زموږ بخښنه ومنئ، خو ورځو نورو موضوعاتو ته. ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډېرو اروپایي هیوادونو په یو بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. دغه پولې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د لګول شویو محدودیتونو له کبله تر اوسه پورې تړلې وې. د دغو هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا اقدام کوي. د صالح محمد صالح راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیر اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسه د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سرلنن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسه له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي، خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له راروانې یکشنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ استراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې شته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږکال د دوبی رخصتي په کورونو کې تېره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل سوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیک توګه کم شوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید شوي پیښې په بېساري ډول زیاتې شوي، خو تقریبا په شلو ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت شوي، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي او د مړو شمیر هم تر 1,15,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت شوي، چې دې مسئلې په وروستیو کې د لګول شویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8,000,000 ته نږدې شوي. له دې جملې تر 4,000,000 زیات کسان روغ شوي او د مړو شمیر هم تر 4,03,000 اوښتی دی.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی را دیو سر اوسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شد.
غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت د مرکز په دیګانو سیمه کې تیره شپه د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي ووژل شول. د خوست چارواکي وایي د کشفي او امنیتي ادارو لخوا د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي او هڅه کیږي چې ډیر ژر د پیښې عملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل د دې پیښې په اړه معلومات راټول کړي او د راپور چمتو کړی.
تیر ماسخوتن د خوز د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالی اروند د چراغا سیمه د دیګانو په کلی کې نامعلوم وسلوالو په یو کور برید کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د خوز د عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې جمله اته نفره دی چې شپږ نفره مړه شوي دي او دوه نفره زخمیان دي. په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو وکلان، یو لس کلان او یو شپاړس کلان دی، وای لور وه پنځه کلنه، او دوه نفره زخمیان دي و زنانه ده او یو ماشوم دی چې هغه د خوست په ملکي روغتون کې دی. د هغو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل د مړو جسدونه تر عدلي څېړنې وروسته هغوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د خوست د والي ویان طالب منګل د وژل شوو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 3 تنه ښودلی و.
مسخوتن د اسماعیل خیل او منوزي ولسوالۍ د چرګا او دیګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې د پیښې ځای ته ملي پولیس رسېدلي او پیښه تر کلکې څارنې لاندې ده.
د پیښې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې ممکن پیښه د فامیلي ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. دوی وویل د ټپیانو له منځه یو تنې نن سهار د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړې او په دې سره د وژل شوو شمیر له 15 شپږو تنو ته پورته شو. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د چارګا سیمه د خوست اداري کمپلکس سره جوخت چې نږدې ټولې حکومتي ادارې پکې فعالیت لري پرته ده. د سیمې اوسیدونکو وویل کلیوالو د وژل شویو کورنیو غړو ته د دوی کور سره نږدې د هغوی په شخصي ځمکه کې څنګ په څنګ قبرونه کینلي او په دې ځای کې به خاورو ته وسپارل شي. دوی دا هم وویل چې دا کورنۍ ډیره غریبه وه، نږدې خلکو به ورسره مرسته کوله او په دې پیښه د سیمې اوسیدونکي هم سخت دردیدلی دي. په خوست کې بیګانه پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ د خوست امنیه قمندان رسنیو ته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره هڅې چټکی کړي او په دې هدف یوازې په درې اونیو کې 115 عملیاتونه ترسره کړي دي. تېره ورځ په ورته توګه د لوګر په التمور سیمه کې هم د شپې لخوا یوه کور ته وسله واله اوښتي ول او د یوې کورنۍ څلور غړي چې یوه یې مور، دوی لونه او یو یې ماشوم وژلي ول او دوه ماشومان یې ټپیان کړي ول.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، د همدې پیښې په اړه د تازه معلوماتو له مخې د خوست ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د پیښې یو ټپي هم وروسته ساه ورکړې ده او له دې سره په دې پیښه کې د دې کورنۍ د وژل شویو غړو شمیر اوس 9 ته لوړ شوی دی. ډېره خواشینونکې او بګنونکې پیښه وه. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې مطالبه تر ډیره د سولې پر هڅو متمرکز دي. اکرام الله اکرام د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، ښایي د روان میلادي کال د جون میاشتې په وروستیو کې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، خو د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه لري شوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې دوه ستر خنډونه وو. د ورځپاڼې په قول د خبرو له پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیان خوشي کول او د طالبانو هغه دریځ چې له حکومت سره خبرې نه کوي د بین الافغاني خبرو په وړاندې ستر خنډونه بلل کېدل. د سرمقالې لیکوال لیکي اوس چې حکومت د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او د 2,000 نورو بندیانو د خوشي کولو ژمنه یې کړې ده، نو ویل کېدای شي چې د خبرو په وړاندې یو لوی خنډ لرې شوی. خو ورځپاڼه لیکي چې د دویم خنډ په اړه لا وضاحت نشته، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی له یو افغاني پلاوي سره خبرې کوي چې حکومت به یې هم یوه برخه وي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی د حکومت له لوري اعلان شوی چې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ښځو استازي هم پکې شته. که څه هم طالبانو د حکومتي پلاوی په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي معلومه نه ده چې طالبان به له دې پلاوي سره خبرې وکړي که نه. د سرمقالې په پای کې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ډیر مهمیت شوی او له دواړو اړخونو د انعطاف غوښتنه شوې تر څو د خلکو دا مهمه غوښتنه ترسره شي. هشت صبح ورځپاڼې بیا غوښتنه کړې چې نه اعلان شوی اوربند باید پای ته ونه رسیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې د طالبانو او امریکا د سولې تر هوکړې وروسته طالبانو نږدې 3,500 حملې او دغه شان سلګونه ماین چاودنې کړې چې له امله یې سلګونه ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ورځپاڼې دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له قوله لیکلي چې طالبانو په وروستۍ اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې 150 پلونه او پلچکونه تخریب کړي، خو طالبانو بیا دا هر څه رد کړي دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي که طالبان غواړي چې خلک په خبرو باور وکړي، نو اړینه ده چې سولې ته د رسېدو په هدف باید عمومي اوربند اعلان کړي. او ویسا ورځپاڼې په کابل کې وروستیو وژنو او د خلکو پښتنو او اندېښنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په پلازمینه کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبرونه ورکول کېږي، په کابل کې د دینی عالمانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې افغان حکومت پړ ګڼلی، ځکه د ورځپاڼې په باور د خلکو د امنیت د نیولو لومړی درجه مسؤلیت لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې آیا موږ د سولې په نوم داسې یو بل حالت ته ځو چې طالبان به پکې جګړه بنده کړي خو وینه تویېدنه او وحشتونه به پکې دوام لري. د سرمقالې لیکوال له طالبانو هم غوښتنه کړې چې باید روان وضعیت ته تر ټولو زیات متوجه واوسي. د سرمقالې په پای کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتنه شوې چې که دوی په رښتیا هم سوله غواړي او هدف یې د جګړې د لوري بدلون نه وي، نو باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او نه یوازې د روانو وژنو مخه ونیسي، بلکې عوامل یې هم باید خلکو ته په ډاګه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشي کولو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابر شي. پادشاه خان همرا د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ نه لیکي، حکومت باید ژر تر ژره نور دا تش په نوم قرنطین ختم کړي، کنه خلک به له لوږې مړه شي نه له کرونا نه. فضل کریم درویش د پکتیا له ځارځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، حکومت باید ژر تر ژره طالب زندانیان آزاد کړي تر څو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي، کنه نو جګړې به شدت پیدا کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند ولایت نه لیکي، جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، نور دا وطن جوړ کړئ. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي، طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري، ځکه هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکی وګړي وژني او تر څو چې جنگ ونه دریږي د سولې نارې وهل هیڅ معنا نه لري. طالبان باید په عمل کې سوله وښيي. او عبدالغفار لشکرگان لیکی ده حکومت او طالبانو نمخوختن داده چه ده سول لپاره ده افغانانو هیله ماتی نکری. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د شپه 12 بجې او 13 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 19 بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شپه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. په خوست ولایت کې پر یو کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اووه کسان وژل شوي او یو تن ټپي دی. د خوست والیوان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره ورځ د اسماعیل خیلو او مندوزي ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده. د نوموړي په خبره په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه د برید علت نه دی معلوم. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو د عدلي تب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دې پېښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بېرحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. ډېری اروپایي هیوادونه په یوه بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا کار کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي چې سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوي خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې تبصری او نظریه د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه هم د مسنجر للارې له ازادۍ راډیو او اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادۍ راډیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادۍ راډیو او د هم د ازادۍ راډیو 19 بحث 25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث.
السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو اوري. په ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نخښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبریالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نخښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکي پکې په نخښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو، د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدي صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدي صاحب، تاسو دواړه ښه راغلئ. بحث ته زه پیل له ننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښه شوي دي چې په یو ډول یې د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړی، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجلس صاحب ته او د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر، خاصه طالبان، داعش، د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبری از افغانستان د اوسنی نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته او د افغانستان د اوسنی نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده. د دوی په خلاف بک پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده په دې کې مسلمانان وژل کېږي دا هېڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي د مسجدونو څخه د منبرونو څخه ترګر لدی څخه په ویره کې یو ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هېڅ نوه دیني منطق نه لري. د دنیا هېڅ دارالافتا د دنیا هېڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې ده هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د دې ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي ورته ویلي دي چې طالب چې دی داعش چې دی دا خوارج دي د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي دي یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل سوی د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هېڅ نوه دیني منطق نه لري. یوازې هستئ چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي د هغوی مرګ خراب دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دیني مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دیني مشروعیت څخه برخوردار دي د دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دیني علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. انشاءالله بیا هم راګرځم. مجیدي صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي. هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دیني عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. مونږ علما د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې. جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلق پېټ شتون ولري چې دوی لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی له خوا. نو دا ښایي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دی دوی د جګړې ده. ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کښې واضح ته وي چې تاسو په لوی ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطره چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب، ننګیال کله چې د برید مسئله یادو نو حتما مسؤلیت هم ورګرځي ځینې کړیو ته، او حتما یو کار دی چې کېږي، ترسره کېږي د یو چا لخوا، د یوې ډلې لخوا، چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کېږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کېږي. طالبانو په وروستیو کې د ډېری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی که د مورقې له امله هم یو څوک خوشبند د لاسه ورکوي، موثر طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیايي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند له لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خنډ طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی. یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هلته مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته، خلکو ته، چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړې ده، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نه شي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسې په سرپیتریز روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کدرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنې زه شخصاً په دهیاو کال کې تاسې ویلی سم چې په کراتو کرات د دوی د خوانه تهدید شوی، اقدام ګزاري شوی، خو دا یعنې دوی سرپه نه کوي، په هیچ چا باندې دوی سرپه نه کوي. هېڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په ارام او په ژوند ته نه پرېږدي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ستاسې خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسې مسؤلیت یوې ډلې ته، طالب ته، ارګزاره کړي، جګړې بستر یې موار کړی دی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته دا مونږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځې اوربند وو؟ په درې ورځې اوربند کښې داعش چېرته وچې بریدي کړی وو؟ په درې ورځې اوربند کښې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چېرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګرې ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع را ځي، په اوربند کښې بیا ټول سل په سل هر څه تامین یې کراره کراري، پر طالب جګ ټوپک کېږي، بیا ټوپک کېښدل څه وایي، بیا یو ډز هم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک را واخلي، بیا ټول یې را واخلي. دا په همدې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو نه اساسي عامل چې دی، هغه خپله طالبان دي، او دغه هر څه چې کېږي دی دا د طالبانو په اکاونټ کې جمع کېږي. یو پس چې د طالبانو هدف شی دی، طالبانو هدف بیخي واضح دی. طالبان د یو استخباراتي جګړه مخته وړي، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د حتی د حکومت او د یو دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایۍ خپل هغه هوس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نویو واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي. او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کښې د افغانانو وینه تویدي، او دغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کښې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي. او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته بیخي واضح شوی دی. د دوی د لاسه، د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفه، سینډیال له دوی خفه، پښتانه له دوی خفه، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی، دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي او د طالب
شکل
کې راغلی په افغانستان کې جګړه مستوړي هر ورځ دلته ماشومان وژني دلته په روغتونونو کې بریدي په هیڅ چا دوی رحم نه کوي
ډېره مننه ډاکټر
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب سره
سمجه انشاءالله بیا هم درته راګرځم ډاکټر صاحب ډېره مننه مجیدي صاحب موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګوانډی دې غل مونی صدقه سی یو متل دی تر ډېره پورې مشهور هم دی دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایلو ته چې وشو کولای اوس که زه د سیشن په ماښام بریدي یاد کوم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نه واوسي البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا هر اقلا په بحث وشي کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي
ګوري اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دي نه لرو او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه ګوري د ټولو ستونزو مور جګړه ده که چېرته ښه حکومت داري نشته مشکل دی جګړې دی که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد په نوم د ټول د جګړې پیداوار دي د جګړې د لاسه دي نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې دغه ستونزې شته دي دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني ټاکنې نه منلی کېږي یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې او بیا پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي غو ته مونږه ګټه رسوو ناخداګاه ګټه رسوو که چېرته مونږه د یو لاس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې شاید مدیریت ښه شوی وای د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرج شي وای شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډیره شوی وای لکه چې نه ده شوی شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شي وای چې هغه وړتیا لرله دغه حکومتونه چې جوړیږي متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړیږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي ولې پیاز هم راچولی کېږي کشمیچ هم مرچ هم مرچولی کېږي نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده د افغانستان ولسته ده نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراشي یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم یو ستونزه مونږ بلم لرو متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي امریکا دې خدای په چت نه را کوي امریکا دې وي غوښتنې په اساس را کوي غوښتنه لري دوی دا غوښتنه ده چې یو غوښتنه ده چې امنیتي قوا یې باید ډېرې پیاوړي نه وي ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواوو ته کړي دي ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه دی باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندین لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د په جمعتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات
ډېره مننه مجی صاحب تشکر ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و اوسې زما ورته پام دی تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې پنخه کیږي ډیره هغه کسان دي چې په گاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه کړي کومولای صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث په ولرو همدار ول مولای صاحب ریحان ته تر خوای مولای صاحب انیازه چې درې واړه په نامدغه ډول باندې په سر ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شو هدف څه شی کېدای شي دغه ډول او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوی کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی مونږ د دینی برخه کې یعنی پلان د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو ګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما پلان دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته سل زره دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دا څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري؟ دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ خوده یو دینی عالم چې هغه د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر افغانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوی کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کېږي څنګه، هغه د خلاصې او د قدري او عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې په قرآن شریف کې بم کې ښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی شي دوی دی؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیاب پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دې علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه. د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونشو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې. دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس هم نه لري، پرون هم نه لري. یوازې نیابتي یو څو سیریز یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پیښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدا چې افغانستان دی وژستي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته سي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چې لنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د دورا مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره لس نفره دینی عالمان راوښي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دنیا لیم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی، هغه دی د طالب جګړه.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدل اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو میادونه وکړه، زبی ولا مجاهد وای چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوو یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې د دغه ډول بریدونو د کولو جوګو سی په افغانستان کې؟
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاته او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بله خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کار کې موږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې ما خبرې طالب کړي خو مسؤلیت نه یې اخیسته. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو د دغه بېګنا وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیات مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ستاسې البته ژمنم چې کړی و چې تاسې محدود وخت لرئ د ماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ستاسې مخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه نه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې را سره مړی کا وخت سلا بحث مو را سره دوام ورکوم. مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیری هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راواخلي چې په ټولنه کې رغه غوښت سمونی غوښت چې ټولنه اصلاح شي، یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خدا سي نه دی چې آیا دغه
ډول رسا غونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غږ پورته کی یا یو خبرګون لري د یو عمل پر وړاندې
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نه عزیز صاحب همیشه دی وطن د لپاره غږ پورته کول نه دی حکومت د لپاره دی ولست لپاره یو غږ و همیشه اته په نړیوالو ته هم ځواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غږ غواړي چې خفه کی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري مونږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډیر تکړه خلک دي ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي ولې داسې واقع چې ترڅنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپینی ولې حتی مونږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایو دغه ما وایو دا تاسو ته د ستر خطا به او تاسو ته به دا پیښ شي تاسو ته به یعنی دغه ډار او ویره ولستې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه ولی بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي خلک غږوباسي د ولس په خاطر هم غږوباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي ټول ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا دی چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شو یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډلهییز حکومتونه باوجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی خپل د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومه آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غواړي افغانستان سم رسو کې غوی هم دلته سردرګم کیږي دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کول کې
صحیح مجید صاحب زه به د خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنې خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو همدا ټولنې بیا خاموشه اوسي دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زو رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی همدا اوس ساتمن په کې تاسو ګوري چې یو تورپوسته وواژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو هم دلته ډیرې هغه کادرونه همدارنګه د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړی سمون د لپاره کار کړی خدمت یې کړی په نخښه کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمېر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده دلته افغانستان کې تاسو ولر چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایل کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ د هغه ادرسونو پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مون په افغانستان کې متاسفانه د ټوکل اپوزیشن نه درلوده چې ارشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو د څه حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا اقلا غږ وبسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غږ باسل نشته هغه نه هدونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثر وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت نه دی باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دا یو 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 په ګوت په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
ډیر زیات مننه مجلس
دوی ګټ اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه
دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم. ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه مجید صاحب په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه او همدا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په بحث کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسېده. خو
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
ته
جګړه
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.